غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. او د امریکا د دفاع وزارت وایي داعش دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې دی، خو غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا دا اعلان کولو پر وخت مشال رډي ته وویل چې 23 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. د زیاته کړه
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پروز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېره کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روحیت لال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې پر ورځ وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنو سیمو کې دا اختلاف له تیرو څو کلونو راهیسې د اختر په اړه هم پاتې شوی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لنګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 46 ارب کلداري خساره شودل شوې ده. میر خالد لنګو پر دې مهال وویل
2015 16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب 2015 16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب د 2015 16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب 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 2015 16 میں تعلیم کے لیے
دې غونډې بایکاټ کړی دی، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبې په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې یې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډي ته وویل
چکم واده ته کړه وا دی قوم سره دی سرکاري ملازمینو سره تاسو لمنګ ون سټ پروموشن درکو آی کې زمنګ غټه میرا در چې کوم دا دوستازانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چې کوم دین وکړو چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کړي کچره موږ له ون سټ پروموشن را نه کړ یکم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټول شپه کې بچ کم دی زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی ویل چې حکومت دې د دوی په تنخواګانو کې له 15 تر 30 فیصده اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته په یو ریپورت کې ویلي دي چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. دا ریپورت د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربیره هلته د ننوتو هڅې کوي چې طالبانو منع کړې ده. داعش ته له وفادارو وسلوالو سره تر ځینو نښتو وروسته طالبانو د روانې میاشتې پر 14 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. کانګرس ته وړاندې سوی دا رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته، خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي څېړنیز پړاو کې ده. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربع ډالرو مرستو نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه تېر ورځ یو تړون لاسلیک سو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان حکومت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 948 میلیونه ډالر به پر نویو پروژو او 948 میلیونه نور به پر هم نیمګړو پروژو لګول کیږي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 1200 میلیونه ډالر به د افغانستان عمومي بودیجې ته ورکړل سي. د یمن په مرکز سنا کې 13 ورځ لږ تر لږه 4 موټر بم چاودنې سوي دي چې په لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې ده. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږه 1.5 کسان وژلې دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې سوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د یمن دننه د حوثي یاغیانو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روانه دي. ملګري ملتونه هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اور بند وسي. خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې تر اوسه په دې لړ کې پرمختګ نه دی سوی. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 2.8 روپۍ خرڅول کیږي. یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ 45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.75 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.75 په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګری سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه بیگا وویل چې په ټول هیواد کې هیڅ هم د روژې میاشت نه ده لیدلې. خو د پیښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیگا د یو شمېر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته له نن یعنی پنجشنبې څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواہان سردتا قاسم علی خان کے تیر شویری مرکزی رویت ہلال کمیٹی شرعی حیثیت نشت دے.
د بلوچستان حکومت راتون کی مالی کال بجٹ پرون د غصوبے دے سملائے غنڈ تولان نکل چوائی د ماشومان د تعلیمی پر مختق لپارے پکی د پام ورل انداز پیسی بلی کڑی دی. ہم د ماشومان د تعلیم پر برخ کے کارکون کی و غیر سرکاری دارہ بیاوائی د بلوچستان لکون ماشومان دا محال د تعلیم ل نعمتا بے برخی پاتی دی. خیبر پختونخوا گورنر ویلی چې قبائلی سیمو شاوخوا 15,000 ځوانان به کار روزگار لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته لیږي. د بمند جنسای یو ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت غواړي نو هم په قبائلی سیمه کې ورته د روزګار موقع برابرول شي.
کمفرٹ ہے کہ دا انڈسٹری اسٹیٹ جڑے گی اور جی کی 1000 آف انجینئر اکوموڈیٹ کی دے سی اور جس کی طرف سے توجہ نور کی
یوش میر نور رپورٹوں ہم ہو رہی ہیرے دال مشال ریڈیو سروس. اولنی رپورټ ترازو د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه پرون مخستن وویل چې په هیواد کې هیڅ د روژې میاشتې لیدلو شهادت نه دی ورکړی او ځکه نو په پاکستان کې روژه د جمعې پر ورځ ده. خو د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا 11:30 بجې مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه 30 کسانو د روژې میاشتې لیدلو گواهی ورته ورکړې او په همدغه بنیاد د سیمې اوسیدونکو باید د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چې هم نن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو.
مفتی شہاب الدین پوپلزئی مشال ریڈیو تو ویل
متفق طور باندې دا فیصله کړی شو چې د زیارت پروس باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بری لس گواهان چې دی هغه مون سره دتا قاسم علی خان کې تیر شوی دی درې پسوړي زو کې تیر شوی دی سلور گواهان په باجوړ کې درې په کانګړه کې دو په بډبه رکھے پینز په چار صدق کې سلور په بنو کې یو په کوهاټ کې او
د مفتی شہاب الدین پوپلزئی نے میچ پختل چې د مرکزی رویتی ہلال کمیٹی په موجودگی کی دہوی د مقامی کمیٹی س آئینی او شرعی حیثیت دے نو په جواب کی نوموړی وویل چې مرکزی رویتی ہلال کمیٹی لا تر دې دمه په پاکستان کی آئینی حیثیت نه لري او اکثر دغه کمیټې داسي متنازعه پیسدی هم کړی دي چې شرعي احکام ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټي څه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د داس آئینی حیثیت هم نشته. دا د سنټ کاروایی ده که قائمه کمیټي دا تاسو ځان سره وساتي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولس دي د مرکزی رویت هلال کمیټۍ د پیسلې پابندي وکړي خو په پیښور چارسده مردان نوخار سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثر خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټۍ اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دې مزور هم بس ترغو ان شاء الله کما څه باش پیله کوشش وکړو نو شه چې زیمو وینم.
زما بن یمین نو دې زه درته کنه مطلب داري کې ټول خلکو ته ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان به کړی وس.
زما نوم سید زاهد احمد دی د شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته په خبر تر اغلی مم دې اعلان د پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغه ترتیب سره د روجي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زما نوم رورا شاکر الله دی. اعلان جی لور سپیکر کې وشو زمونږ سره جوخ جمعات دی باغې کې چې سیم دې غواهان تیر شوی دی نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روجي.
د یادونه وردا چې په افغانستان خلیجی هیوادونو او اروپאי هیوادونو کې نن د روجي لمړی ورځ ده. خود پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټۍ مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو تو بلوچستان حکومت دراصلن کی کال لپاره تر 233 ارب روپو زیات بجٹ لاندې کړی چې پکې 25 ارب روپې تاوان خول شوی دی. بل خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي سملای له غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجٹ پکې وړاندې کاوه. لکټې خدای نور ناصر پر رپورٹ را کوي.
د 2015 2014 میسوی کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغه صوبې د وزیر اعلی د خزانه سلاکار میر خالد لانګاو د چارشنبه په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 25 ارب کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګه ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لیے 2 ارب.
د 2015-16 بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسي د سیاحت په څنګه کې 15.4 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوځ چلبي. ما د پاوځ ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نسی چلولی او تاسو یې چلوئ. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوې نو دا تاثر ورکوئ چې دا حکومت تاسو چلوئ او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل، خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لانګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو، د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبریالانو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې هغو ته د بلوچستان په کلنی بجټ کې د تعلیم څانګې لپاره پر مختص کړل شوو پیسو او دا چې دغه پیسې باید څنګه ولګول شي معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه 65% دا مهال د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. نیاز مساخل پرې له کوټې رپورټ راکوي.
الف اعلان یو مرستیال صبور کاکړ مشال رادیو ته ویل
نظم سټیشن سی او دلی هغه کوټه صحافیانو سره وی چې پاغه کی موږ کوشش وکړي چې صحافیانو ته د بجټ باره کی یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کم بجټ په اسمبلی کې پېښې شي پراغه باندې صحافیانو لښ کلیرنس پیدا شي چې په بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ څونه دی او په ایجوکیشنل بجټ کې دننه د ډیولپمنٹ بجټ او د نان ډیولپمنٹ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ څونه ګرځو دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کوو.
صبور کاکړ په دغه اړه زیاته کړه
65% کښنیان دی هغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنت خپل ډیټا ده. نو دا کښنیان دی هغه د بلوچ پښتون بیلټ دواړه کښنیان دی. نو دا سیشن که د صحافیانو سره نن په کوټه مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بیلټ باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنټ دی پښتون بیلټ او د بلوچ بیلټ بلکې د پورا صوبې لپاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نوموړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوې د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی 18 بجدې او پرایمري سیکشن ته 12 بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوط نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه سره رسیدلی چې اقلیم لکه بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر و چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه شاور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیې پرون په پیښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې راتلونکي کال لپاره په وړاندې کړي بجټ کې د دوی د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسئلو ته پام نه دی کړی. دې استادانو دړکه وکړه چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچې احتجاجونه به پیل کړي. د پرایمری سکولونو دغو احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رالیږلې دي.
حکومت حکومت حکومت
ملک خالد خان او دا آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی
صدر چکم واضح کرے وا دے قوم سرا دی سرکاری ملازمین سرا منگا ون سٹیپ پروموشن درکو آئے کہ جمنگا غٹ برادری چکم ادا دوستازان تقریبا یونیم لاکھ جوڑے گی اگے تے بالکل باہر کڑلا اونون لے چکم نے وکڑا چالے ورم کڑلا رقم پٹے لگ تے داد کی دی کچرے منگ لے ون سٹیپ پروموشن را نک یک کم سپتمبر نہ انشاءاللہ پج ٹو صبح کی وجہ کم دی جمنگ بے احتجاج جاری وی 2010 2011 2012 ایڈ ہاک ریلیف پہ بیسک پے کی شامل کی اور کم سے کم 25 نوال 30 پور پدی باندھی چکم دی منگ لے اضافہ را کی الب جمنگ جون جوڑی
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایوں خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پس 2.5% اکڑا 10% اکا بدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے آگم من شو منگ ویچ کم از کم زمنگا 50% اضافہ ہوشی منگ چی صرف بلون ورکو دا بچو کتابونا دا دا سیزن ہے کپڑے والوم زنگ تنخواہ کی دا 10% زنگا پا 10% بانے دا منگا وائی چی حکومت دے واپس والی اور دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلوں کی تقسیم کی دیڑ غریبان دی
زمان تارک شاہ دے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسکول ٹیچر ہے مردان سر زماں تعلق دے چکل دا پولیو ڈیوٹی اگر استاذان کہ چکل دا مردم شماری اگر استاذان کو چکل خان شماری سینسز دا ٹول تو استاذان مانے کے الیکشن ڈیوٹی پہ استاذان مانے کے ووٹر لسٹ پہ استاذان من کے دا لاؤنڈر دے دپا مانے ہر یو کار کے چکل دا پروموشن ٹیم راشی یا دا استاذ دا منا تو ٹیم راشی نو پاک ٹیم کے تاسو استاد چکم دے داغ سر دشمنی دا داغ استحصال کوئی دا استاذ دشمن چکم تاسو پالیسیانی دی دا اللہ دا پارا چکم دے دا تاسو ختم کے کچر تاسو دا ختم نکڑی منگ بردی خلاف چکم دے دا سکولوں اور دا کلاسوں بائیکاٹ اعلان کو
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دہشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان مکالا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې ورستاو کې ویلي چې د قبالی سیمو 15,000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته لیږي د قبالی سیمو چارواکي وایي د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاریانی شروع کړي دي خو د قبالی سیمو ځوانان بیا وایي که حکومت واقعي وغواړي نو دوی ته د پاکستان دننه هم د روزګار موقع برابرول شي د چارو پوهان بیا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د پښتنو کارګرانو د ناکار د کار ناوړه حالت ته په کتو سره هغلته د پښتنو ځوانانو د لیږلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت ښیي پر دې موضوع د ګلیاز رپورت اورو
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلي علاقو کی شروع کرے دے تقریباً 15,000 جوانان چی دی نو آغا با زمونگا گاونڈی چی کم حیوادو ندی دوبائی قطر یا سعودی یا دغا سی نور دا میڈل ایسٹ چی ملکو ندی آگے تبلیگی دا چی کم زمونگا اس پر لنبی اسٹیج کے جدے نو تقریباً درینیم سوا زوانانو دا آغی سلیکشن بکی گی دا آغی دا پارا بیو کرائیٹیریا جوڑی گی
فضل اللہ زیادہ کڑا چی پا دی لٹکی ٹول انتظامات مکمل کل شوی دی او دیر زربا پا دی پروژہ کار ہم پیل شی خود قبائلی سیمی زوانان دا حکومتی اعلان نا مطمئن نخ کاری دا مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سر تر رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال اړو سر په خبرو کې وي چې په ملک کې دننه د روزګار ډېری موقع موجود دي خو د قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي د زیات کړه
نو تاسو ماته دا وایئ چې مډل ایست کوم انجینر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي ته چې په مډل ایست کې ناست ته تاسو جاب کې تاسو ماته دا وایئ چې تاسو څنګه خپل بچی یو خو سکول کې داخل کی ته دا خو څنګه رہنمائی ہو کی تسنگ ادا ہوئی تربیت ہو کے نہ تو وہ پیسے ہو گٹے خود ہی سارا دے انجینئر نہ چاہے ارچا فیوچر بربادی گی مگر گورنر صاحب دا خبر ہے کہ کم دے گزی ہو گواڑی نزل تا مواقع اور کولی شی صرف اوس چکم فاٹا کی دا انڈسٹریل اسٹیٹ جڑے گی بجے کی تھاؤزنڈ آف انجینئر چکم دے اکوموڈیٹ کی دے سی اور بھی چکم دے دی طرف سے توجہ نور کی بتا صرف سیاسی بیان نے دیچے عوام استرگو کی چکم دے سے خاور اچھی
په مختلف قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نکېږي د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلی سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیګلو بیان مبهم دي
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر څومره جوړیږي قبایلی ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې پنځه زره خلک ولېږي بهر ته نو د هغې په طریقه کار کوي د هغې سلیکشن به څنګه کېږي انتخاب به څنګه کېږي او آیا دا دغه مسالې حل دی او که نه زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال نه صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی په هغې کې چې مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته د کومې ستونزې راپېښې دي
اکیل یوسفزی ویل چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې د مزدوري کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لیګلو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دي جنکي کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساينس او ټیکنالوژي د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړي وای پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبی حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي د دغه کمیټې مشري به د ساينس او ټیکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان کوي او د سټیټ بینک پخوانی گورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن آی بی اے ډایریکټر ډاکټر اشرت حسین د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پا پدا کمیٹی کی شامل وی په دغه کمیټې ځینې څېړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبي حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبي خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټ اصل مشر ډاکټر اجاز خټک وایي حکومت د خپل صوبي خلک په دکړل او د نورو صوبو هغه راوستل
جغرافک پروگرام جو
پخوا به داسې یوه کمیټه د ډېر لږ وخت لپاره جوړېدا او چې کله به کار ختم شو نو دغه کمیټه به هم ختم شوه ولې دا اصل به دا کمیټه د سدو کارو لپاره کار کوي بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو ته وایي په دغه کمیټه کې د صوبې نمائندگی هم شتا او زیاتوی دغه خلک کی په غیر سیاسی بنیادونو اخیست دي
دغه یہ پہلی دفعہ ہوا ہے صوبے کی ہسٹری میں کہ
گورے دا د صوبے په تاریخ کې په لوبړی ځل شوی نور صوبو کې هم داسې نشتا دی یو اکیډمیک کمیټه جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخب وي په خو به داسې کمیټه او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبے د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټه غړی وو په دغه کې به کله نه کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصي دوه لپاره داسې وکړل د غیر سیاسي خلک وی او ډاکټر عطاور رحمان به د دې چیرمن وي
رحمان جو ہیں چیئرمین وہ ہوں گے.
بلخوا ڈاکٹر اعجاز تاہم وائی باید صوبے حکومت پو تعلیم کے دیو خ بدلون لپارا د خپل صوبے خلق مخکرا ولی او زکه چې دغه د صوبے د مشکلاتونه خبر دی او بیا د خلق ضروری پوها هم لري.
د فرخندی اسد رپورٹ موریدو اور دن کو دولسنی بجی کی دن کی دی لبوریوال کا کھڑا د خبرونو لنڈی سور.
د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدين پوپلزي په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدين پوپلزي بیګا د اعلان کول پر وخت مشال رډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزی روح اطلال کمیټي مشر مفتي منیب رحمان ویلي چې د گواهی نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ به د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 223 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانه په چارو کې د وزیرانو سرکار امیر خالد لانګو وړاندې کړې ده. په کوم کې چې 23 ارب کلداري خساره شودل سوې ده. بل خوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لوغونډي بایکاټ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهره پر مهال پر حکومت نیوکه وکړې چې د دوی پتنخاګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی ویل چې حکومت دی د دوی پتنخاګانو کې له 25 تر 30% اضافه اعلان کړي. د حکومت لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالر مرستو نوې ژمنې اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به دا مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي.
بوربال کاکړو چې د خبرونو لنډیز یو ورو او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپل خبريال ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پخوانی صدر آصف علي زرداری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکې کړې دي. دغه لړکی ایکسپرس ورسپانه وایي چې د آصف علي زرداری په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روانې دي. د ادارې په وینا که څه هم دا یو جمهوري ملک دی او دلته هر چا ته د رائے ورکولو اجازت دی، خو پکار ده چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداری په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډيري مودې رستو جمهوریت بحال شوې دي. اداري رستو وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرې په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرې خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیاتي وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باس نه سرټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بے ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله ده چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزی حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي. نو ورسره با د اولس مرستا او ملاتړ هم وی او د سره با په حکومت هم د باور راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبرېدونکې ویبلې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي یو پیغام په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي یې لما هارون باچا اوري. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکو یو هیواد په توګه کړې و او چې د خپل دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې و، شریف ته وویل چې هغه هیله مند چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د خنیت ښکار کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوټ کار کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یوه لیکنه کې راغلي، افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلواري ډلې ته خبرداري ورکړل شوی چې کله دغه کار لاس وانخیست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلواري ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قمندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په مخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غواړم، افغان ولسمشر د روژې د پیل په مناسبت خپل وینا کې له مخالفه وسلواله وغوښتل چې د سولې لار خپل کی کنه د امنیتي ځواکونو له سخت تک سول عمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولسې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هېرې نه کړي. د افغان ولسمشر د دغه څرګندونو جزئیات احمد شیبر پر راپورټ کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي، د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعا او لتیغه نشي ژغورل کېدای، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت دې اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغه جګړې د افغانستان مخه نیولې ده، څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډیر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندویه صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي څو په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځېده است.
90 میلیون افغانۍ تیار شوې دي. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندویه صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندویه شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا زمينه لژوند د سره نسته د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي.
موږ ته پند یو مين دي نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو کتابونه ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولي आवाज دی
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاری چدی
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري.
اوریدونکو د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي، خو بل لور ته د ناروې رسنۍ د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د استازیو د ګډون خبر ورکوي. په دې اړه د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازیو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. دا ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی وویل د دوی د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازی استولې دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلې.
هدف اشتراک نماینده های
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړي دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سې شنبې پر ورځ پرانستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزی او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني ډان ورسپانې ولیکنه وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوځ عملیات ستایل کیږي، خو دغه بریاو د پرځای ساتلو په هدف د وی غختلې ستراتیژي نشتوالی کولی شي د غلا ستروړنې په اوبو لاهو کی. لیکنه وايي ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسۍ ته اړتیا ده. تفصیل د ګلیاز ناورو.
ډان ورسپانې د شمالي وزیرستان ضربیازه فوزي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوی دی، خو ضربیازب عملیاتو هغه شکونه بې بنیاده ګرځولي دي چې ویل کېدل دغه سیمه څوک نشي نیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورسپان لیکي چې ځینې سیاسي مشرانو په ډاګه د دغه عملیاتو ملاتړ کړی وو، بلخوا ځینې د وسله والو طالبانو په حق کې وو او ځینې بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي ول. ورسپان زیاتوي چې زیاترو خبرداري ورکړې وو چې دغه عملیاتو له وجې تشدد دیشی او ملک تقسیم کی دیشی. ډان ورسپان لیکي چې امنیتي ځواکونو په یو کال کې دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړی دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل نخکاری چې په جنگ کې مزاحمت ډیر زیات وو. قسم د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي، خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندي کولو کې به نور وخت لګي. ورسپانه زیاتوي چې قومي سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوي دي خو تباه کړل شوي نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسلوالو مزاحمت او پټنځایونه شتون لري او بیا ځینو د پولې هغه غاړه پناه اخیستې ده. په مقالې کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. دا هغه سیمه ده چې ممنوعه علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کول ګران کار دی. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده، نو وسلوالو لپاره تګ راتګ هم اسان وي. ورسپانه لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباري کوي، خو لا هم دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې نه ده. دا خبره هم واضح نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورسپانه لیکي چې د ضرب عضب فوزي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکېتو پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپانه زیاتوي چې پخوانی فوزی عملیاتونه سبق ترلاسه کول پکار دی. هغه ټول سیمې چې پخوا پاکې کړل شوې وي وسلوال بیرته هغه سیمو ته ستون شوي ول. ورسپان لیکي که څه هم د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو لاسته راوړنو ستاینې کیږي، خو په دې مهمو موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دی او په دغه عملیاتو کې قربانیان په سیند له کول پکار نه دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي په ملک کې موجود یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا این جی اوګانې یې تر څارنې لاندې ساتلې دي. دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. پوښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې یا این جی اوز پر څه کار کوي او د دوی د کار څارونکي بیا د دوی د کار او اهدافو په اړه څه وایي. د دې پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر 11مه نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته یې وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. د وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا، شمالي پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلي سیمې حکومت در طرف نه په مشکلات کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا را پاره کار کی.
زر علي خان افریدی ذاته کړ چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوق او لمبردارو هغه ترهګر تنظیمونو د هغه کارندو هغه شهیدان کړی دي حکومت څوګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټیلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دی نو مضبوط کړی دی او مو د مضبوطیا په ځای باندې هغه مو د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سی وای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ پښتنې سیمه چې دا پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بدی موجي بیماریان یې د خاص کده بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر زیات کار کوي چې په کوم سیمه کې چې کوم شي ډېر لوی ارزښت کې او د کوم شي ضرورت په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي.
نظر بړی چې زیاته کړه چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پریښود نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي. د زیاته کړه
کسرانی ډرایور دی، روزګار دی، چوکیدار دی، دا ټوک ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي. دویم دا چې موږ ته د وطن کې په لکونو پښتانه دا چې دی چې هغه تنن هم د چلو بو حکومت نو کې د غیر حکومتي ادارو چې دی وګو بندبست دی او تکړه دی، د سکولونو بندبست دی او تکړه دی، د هسپتالونو بندبست دی او تکړه دی، یعنی کوم سہولتونه چې دارې ته ولست رسیږي هغه په لکونو پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي. اوس په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلې ده، حالت یې هم د زلزلې بدتره دی، هم یې د سیلاب سره زیات بدتره دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غوندې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، عامه پوهاوی او نور څانګو کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تو پاکستان پر قبائلی سے مسربیرہ دہا گئے وات پر یوشمیر پختون میں استسیمو کی اس ہم گنش کردہ سے رسمونہ اور رواجنو دیچی پر ٹھولنیز جوان یہ منفی اغیز کردے دے په دوه کې یو د غږ په نوم یو رواج هم د چي اوسو کسان دی او تند کور مخته غږ پی او وای چې پلان کې جنای د دوی دا تر کومه رسته چې جنای مور پلا راغه بل چاته نشي ورکولې د چارو پوهان وای د دا ډول ناوړه دونو مخه باید ونیول شي. له اسلام آباد پرې د سراج زهیر رپورټ اورو.
کسه هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډس سره سره غږ وکړي او وایي پلانکې جینۍ زموږ ده، د کومې رسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چا ته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محب وزیر وایي چې په قبایلو لټول زیات دا قسمه رسمون رواجونه موجود دي چې لکبلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا اساس شوي دي او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وځي. دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې دنه دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته خو تر کومې پورې چې د غږ تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینۍ مشرانو سره هم، مور پلار سره هم او هغه جینۍ سره هم.
دې وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومي یو تن په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هیڅوک نشي ودولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی
موږ سره کلی کې مداخله کوي، موږ سره شوې، موږ باندې دعوا کړې او موږ چیرې دوی موږ سره رښتیا کړو. هغه لن کې موږ نیک ژوند دی او زوی چې ما سره کوي دا غوړي باره کې بیا موږ یو سره خپل قبایل کوم روایت یا غیر روایت مطابق موږ سره جرګې وکړي. پس هغه په خبره چې نه کې دا نو وی چې موږ نه باندې دوی خپل د سخت نه کړی شوی راغلي موږ سره باندې موږ سره باندې وی پایرنګ کړای دي خبره کې چې موږ هغه کاغذ دی دا ورو نو بل جیدا خپل سره روانه قبایل دی فلم کمایل.
مشال ریډیو چې په دې حق لا د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دواړو رضا شامل وي.
قانون دا دی چې په هغه کې بعد د جنۍ او د هلک دواړو نه تفوس کی او بیا به د هغې دوه ګواهان دا چې نو دا قانون هم دی او دا شریعت هم دی. د دې نه علاوه په دا چې دی چې د غږ رسم شو یا دا چې د ماشومتوب وینا شو دا ټول چې دی نو دا د دې قوانینو خلاف ورزي ده.
د پوهانو په وینا چې په قبایلي او نورو پښتون میشته سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علیمان او سپین روبی خپل کردار ولوبوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو سره بل رپورټ ته په کورم ایجنسی کې د تری منګل د ګورنمنت های سکول زده کوونکي د ساينس مضمونونو لپاره د استادانو د نشتوالي له امله شکایت کوي. وایي چې له وجې زده کړې متاثر شوې دي. چارواکي وایي دا غو استادانو پر ضد چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کیږي یې کاروایانې پیل کړي دي. دا چارواکي همداراز وایي د تری منګل په سکول کې د ساينس استادانو د کمی مسله به زر حل کړي. په دغه اړه نور اورو د طارق اورگزی په رپورټ کې.
په کورم ایجنسی کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي په سرکاري سکول کې استادانو د کمی له امله د دوی په سبقونو منفي اثر غورځېدلی دی. زده کوونکو په خبره د تری منګل په ګورنمنت های سکول کې د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته چې له وجې دوی ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي. شاه جهان منګل په نامه یو زده کوونکي مشال رډیو ته وویل
استادانو ډېر غټ پرابلم دی. نور مرګلی دي کنه
هغه سبق ډېر خوښېش لري لکه کچېرې موږ دا استادان رول نه کړلی شو جي بس همداسې لاسګاډي ته یا بل چې ته یا بل چې ته بیا لاس شو بس تعلیم بیا مونږ پات
تری منګل د برکور ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې زیاتره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. مشکور منګل بنما یو ځای اوسیدونکي مشال لډو ته وویل دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو په سکول کې د سهولتونو کمی دی او زیاتوي چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان نور سیمو ته واستوي. واضح دی چې په 2001 کال کې فرقای د شخړې د شروع کېدو پس د تری منګل دغه سرکاري سکول تر دریو کالو پورې بند پروت و. په 2011 کال کې د تری سکول یو ځل بیا خلاص کړی شو خو ځایي خلکو په خبره مقامي استادان ورته لا هم نه راځي او په سکولونو کې د ځینو مضمونونو سبقونه نه ښودل کېږي. د تعلیم محکمې یو چارواکی اون اکبر مشال لډیو ته وویل کم استادان چې د سکول نه غیر حاضر دي او ډیوټیانې نه کوي د هغوی خلاف دوی ګامونه اوچت کړي دي او زیاتوي چې دوی کوشش کوي چې په سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله حل کړي. کورمه کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي که سکول کې زرته زره د استادانو د کمی دغه ستونزه حل نه شوله نو د دوی سبقونه به نور هم اغیزمن شي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مدرسې پوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹورک پاکستان نومي یو غیر سرکاري اداره د امریکا حکومت په مرسته هر کال یو شمېر پاکستانی طالب علمان زده کړو لپاره هغه هیواد ته لیږي. هغه یو سلوته تن زده کوونکي چې تیر کال امریکا ته تللي وو دا مهال پاکستان ته بیرته ستان شوي دي. په درناوي کې هم یاد ادارې پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ کړی و. په یاد خار کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم دغه غونډې ته ورغلی و او موږ ته دا رپورٹ را لګره دي.
د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سلو اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترسره کړې دي ملک ته راستنېدو وروسته په درناوي کې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانې په مرسته د شروع په ماښام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یو پروګرام تابعا کړې وه چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم مویز خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل
هلته کې مو ډیر شیزونه زده کړې دي. دلته کې زیات تر زموږ ایجوکیشن سیستم نه په یادولو باندې او زموږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه هلته کې بداس نه پروجیکټ سر کول خپل مو کول تاسو خپل پوینټ وی بای اوسه زه خو ایم چې دا هغه سیستم دلته کې اډاپټ کو نو ډیر بخي.
د 400 سره تعلق لرونکي رخصار وایي
خپل فیملی طرف نه لکه ګراند ټیم دغه شو چې جنې دا 16 ایج دا وړه دا چلے هغه چلے خو چې کمی پورے کس نہیں تلے آگے پورے آگے انڈیپینڈنٹ کی گنا اور ماں کے کم چینج آگے لے زما امی ابو بخپل ہوئی سے ڈیر خا چینج دے اور زما دس سے سبلا خور یا دغا اپلائی کے یغی بے خام خاپری دی.
دو IEARN پا پاکستان کے مشر فرخ کمال مشال ریڈیو تو ویل چې د امریکی حکومت پا مرستہ ہر کال دو یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام ترلان دے پاکستانی طالب علمان دو یو کال لپارا پا امریکہ کے تعلیم حاصل ہوئی.
جن بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس پروگرام
دا وئی کم معشومان چغواڑی چھ دے پروگرام کے برخواخلی
نو موږ هر کال د جولای میاشت په اخیره کې او یا د اگست میاشت په شروع کې دا پروګرام اعلان کړو او زمونږ په ویب پاڼه www.iearnpk.org باندې د درخواست فارم سره سره د پروګرام کې د برخه اخستو ټول معلومات موجود دي. او زه به غواړم چې د ټول ملک او خصوصا د شاته پاتې سیمو طالب علمان د پروګرام لپاره موږ سره ضرور خپل درخواستونه جمع کړي او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میاس کې وي نو د هغوی لپاره دا یو ښه موقع ده چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي. د نوموړي وینا وه چې 2003 کال نه تر دې دمه د 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروګرام تر لاندې امریکې ته تللي دي او د 108 طالب علمانو دا 12 ګروپ دی کوم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو